افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویته سیاسي رادیو ته ورځیات ستاسو السلام علیکم په یو ساعت خبرونه کې راځي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمل لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نمونه ولیکي په دې خبرونه کې دا هم ورته چې د ناتو دفاع وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبري کوي خو نوري اس نوري خبرونه په خبرونه پیلوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د ناتو عمومي منشي یو اربیا وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړل او لاغوی هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني د هرات په شندن ولسوالۍ کې پر یوه جمعه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وتنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د سوریې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوه سیمه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي یو اربیا وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ او له هغوی هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني یان ستولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو په مقر کې د افغانستان په اړه د دې تړون او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل
The Taliban must understand that they will not win on the battlefield.
Taliban باید په دې پوه شي چې د جګړې لپاره نشي بریالي کېدای. موږ له دوی غواړو چې وسله کېږدي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته کښېني. ناتو د غرض د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت د موقت اوربند ملاتړ هم کړی دی. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړی قمندان وایي پر وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د حملو بندول به د دوی ځواکونو ته د دې ښه امکانات برابر کړي چې په دې هېواد کې د اسلامي دولت پر ډلې یا داعش حملې سختې کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو په مقر کې خبرلانو ته وکړې. نیکلسن وویل دی اټکل نه کوي چې وسلوال طالبان به د افغان ولسمشر اشرف غني د تېرې ورځې اوربند ومني که نهخه، خو د هغه په وینا دغه اوربند د هغو نورو پوځي عملیاتو مخه نه نیسي چې امریکایي ځواکونه یې د دې هېواد په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مخته وړي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې دغه عملیات اوس په ننګرهار کې پراخ شوي او لا به پیاوړي شي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د ناتو او په دې هېواد کې د ناتو په ماموریت کې د شلو هېوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې اساسي موضوعات جوړوي. خبریالان د غونډې کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی. د هرات په شندن ولسوالۍ کې پر یوه جمعه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وتنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د هرات د امنیې قمندان عبدالوکیل وطنیار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو چې شمېر 200 تنو ته رسېده نن غرمه مهال پر دې جمعه حمله وکړه. د هغه په وینا وسلوال په تېښته بریالي شوي او تر اوسه د دې پېښې په اړه څوک نه دي نیول شوي. د دغې حملې په اړه چې تر شایې څه انګېزه وه هم څه نه دي ویل شوي او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. په لغمان کې بیا 14 څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لغمان ولایت ولی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 بجې د سلطان غازی بابا خارګوټي د یونس چوک په سیمه کې په موټر سایکل کې د ځای په ځای شوي چاودونکو موادو په چاودنې له امله د مولوي محمد یونس شمخیل په ګډون 4 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 12 تنه نور ټپیان دي چې ټپیان د لغمان د عامې روغتیا په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د پیښې ټول قربانیان عام وګړي ښودل شوي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د لغمان په څنګلوري ولایت ننګرهار کې هم نن په جلال آباد کې په یوې ډلهییزه حمله کې د 2 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. 3 کسان په دغه حمله کې ووژل شول او شاوخوا 15 نور هم ټپیان شول. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریه د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوه سیمه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې ده کړې او ویلي دي چې د سوریې په شمال لویدیځ ادلب کې د زردانه پر سیمې د تېرې ورځې په بریدونو کې په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د دغې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې ښایي د وژل شوو کسانو شمېر له دې زیات شي ځکه د شاوخوا 6 ټپیانو وضعیت خطرناک دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشي ځکه د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسېد. ټاکل شوی پوتین به نن له خپل چینایي سیال ولسمشر شی جین پینګ او دغه راز د دې هیواد له صدر اعظم لی قیانګ سره وګوري او د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو نړیوالو مسایلو په اړه به ورسره خبرې وکړي. د چین د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشیزې ته تیاری نیسي. د دغه سرمشیزې لپاره د په دغه سرمشیزې کې د ګډون لپاره د ایران ولسمشر هم پیکینګ ته ځي. دغه راز افغانستان چې د دې سیمه ییزې همکارۍ د سازمان څارونکی غړی دی په سرمشیزې کې به افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. او د کوریسټي روور په نوم د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې یا ناسا یوې وسیلې په مریخ کې پیچلي عضوي مواد موندلي چې په دې سرې سیاره کې د ژوند موجودیت تیوري پیاوړې کوي. د دې ادارې ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغې وسیلې د ژوند لپاره د اساسي موادو اجزاوې د دې سیارې د یوه لرغوني خلیج په غولي کې پیژندلې دي. د ناسا ساینس پوه او د دې پروژې مسؤول اشوین وساودا ویلي چې د دې چانس شته چې په راتلونکو ماموریتونو کې به نورې داسې نښې نښانې چې آیا په دې سیاره کې ژوند موجود وو هم وموندل شي.
د انتخاباتو کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 1,000,000 کسان نمونه ولیکي.
پوست وختونه دغه اقاب اوس حساب کې 6,000,000 ته رسېږي. ثبتنام او په توقع کې دا ستوره د آینده کې پاتې دا هم د ډېر اوسط لاړ شي.
دا هم اوري چې اجرائیه رئیس عبدالله د جمهوري ریاست پر روان انتخاباتو کې د ځان د کاندیداتوري احتمال رد نه کړ. د ناټو په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. هڅه کوي چې په بروکسل کې خپل خبريال سره تماس ونیسو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي چې له خپلو متحدانو سره د تجارتي جګړه نه کوي. د نورو مسایلو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو پیغامونه خبريږي. ورسره د روژې په مناسبت هم د زنګړی لړۍ یو برخه په همدې خبرونه کې خبرو. انتخابات خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 1,000,000 کسان نمونه ولیکي. تر دې مخکې د ټاکنو کمیسیون تمه شولې چې شایي 9,000,000 کسان د دغه انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي. د دغه کمیسیون یو کمشنر ازادي راډیو ته وویل چې په ښارونو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر درې ورځې نور هم غځول شوی. وصل وسال او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خبره د افغانستان نیمایي وګړي د رای ورکونې په شرایطو برابر دي، خو دغه کمیسیون مسؤلین تمه لري چې 1,000,000 وګړي د رای ورکونکو د نوملیکنې په بهیر کې ګډون وکړي. له دې وړاندې دغه کمیسیون ویلي چې په ټاکنو کې د 9,000,000 تنو د ګډون لپاره آمادګي لري. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید فیصل الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مهاله 15.5 میلیونه وګړو نوملیکنه کړې او د نوملیکنې بهیر د جوزا له 22 نیټې نه 15 ته غزول شوی دی.
دغه کوم تارګت چې موږ ځان سره نیولی و نو هغه د 15 تر 20 میلیونه پورې و. هغه په دې تناسب چې پخوا انتخاباتو کې څومره د افغانستان خلکو سهم درلود او شرکت یې کړی و، نو په هغه پیمانه موږ توقع و چې دغه ارقام موږ ولرو. ثبتو چې خوشبختانه دغه ارقام اوس د 6,000,000 ته رسېږي. ثبتنام او په توقع کې چې دا سوره د آینده کې پاتې دا هم د ډېر اوسط لاړ شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر به په کلیو کې د جوزا له 9 نه د سرطان تر 15 نیټې پورې روان وي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1,390 نوماندانو نوملړ ولسمشۍ ماڼۍ ته لیږلې ده. خغله هاشمی هله مندې خی چې د ولسمشۍ ماڼۍ لوري دی د یادو نوماندانو لړلې یو تند دوی ته ژر تر ژره وپیژندل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسیرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان یتلې د میاشتې په 28 نیټه تر سره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساري شمیر بنسټونه په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکونکو د شمیر پړاندې خنل لري. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که چیرې 1,000,000 نوملیکنه وکړي نو ښایي د انتخاباتو په ورځ 4,000,000 ګډون وکړي چې دغه چاره به انتخاباتو ته لویه صدمه ورسوي.
خامخا نامنی د خلکو هغه لیوالتیا د کاندیدانو حضور دغه ټول به د خلکو پر رکن باندې تاثیر کوي. کمیسیون باید کوشش وکړي چې رقم په اوچت کی او دغه د غزوال لپاره باید فکر وکړي. مونږ ته بیا هم ټینګار کوم چې صرف په بلون اکتفا کی او نور کار نه سره کی. زه بیا ډیر خوشبینه نه یم کېدای چې د رقم په ټاکنو پروسه باندې سلور بلون یا درې بلون پورته ولاړ نه شي.
ښاغلی رشید وایي د نوملیکونکو کسانو د شمیر په اړه د انتخاباتو کمیسیون لخوا وړاندې شوې شمیرې دقیقې نه دي او نوموړی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه بهیر د یوې مودې لپاره نور هم وغځوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په مردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نومونه ولیکي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیه میزان په 23 کېږي. خو د جمهوري ریاست انتخابات به راتلونکی میلادي کال ترسره کېږي. اجرایه رئیس عبدالله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو یا د تېر وار په څیر د قدرت د شریکولو احتمال نه ردوي. ښاغلی عبدالله په لندن کې په یوه مرکه کې ویلي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره د افغانستان په اساسي قانون کې بدلونونو ته اړتیا سته او زیاتوي چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې وه. احمد تکل او نور تفصیل.
اجرایه رئیس عبدالله وایي دا امکان نه ردوي چې یو ځل بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ودرېږي او یا له خپلو سیاسي سیالانو سره د ګډ حکومت پر جوړولو موافقه وکړي. ښاغلی عبدالله له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې کړې. هغه دې پوښتنې ته چې آیا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي کنه، په ځواب کې وخندل او ویل ستاسو په نظر دا سم کار دی چې زه په دې اړه اعلان همدا اوس له دې ځایه وکړم؟ اجرایه رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په رسمي سفر لندن ته تللی او له برتانوي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د جګړې او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ښاغلی عبدالله چې دوه ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته خوړلې وویل دا احتمال نه ردوي، خو د زیاته کړه چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. عبدالله وویل مهمه دا ده چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د تیرو انتخاباتو په څیر د حیاتي بحرانونو له راتلو پرته یقیني شي. خو ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې د قدرت د سولهییز انتقال لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات حتمي دي، ځکه د ده په وینا د هیواد اساسي قانون د ولسمشر لپاره خورا زیات صلاحیتونه تضمین کړي، خو د سیال کاندید پلویان په تش ډاک پاتې کیږي. عبدالله وویل متمرکز سیستم د ټولو ستونزو په سر کې دی او په تیر وخت کې نورې ستونزې هم رامنځته کړي دي. عبدالله تیر دوه انتخابات په لږ توپیر یو ځل حامد کرزي او وروسته اشرف غني ته بایلودل. دواړه ځلې بایللو کاندیدانو پر ګټونکي کاندید د پراخو درغلیو تور ولګاوه. خو غني د متحدو ایالاتو د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر په نوښت د سیاسي موافقې پر بنسټ عبدالله ته په حکومت کې نیمایي برخه ورکړه. عبدالله د 2014 کال بحران ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې و. عبدالله وایي د دواړه ځلې د بحران د مخنیوي لپاره په خپل خوخه له صحنې ووت، نو ځکه وړاندیز کوي چې افغانستان باید د قدرت د شریکولو یو سیستم ولري څو په راتلونکي کې د بحران مخه ونیول شي. عبدالله وایي چې د دې ډول بحرانونو د مخنیوي لپاره افغانستان داسې یو پارلماني سیستم ته اړتیا لري چې د ده اوسنی پوست ته ورته د اجرایه صدر اعظم په څیر یوه څوکۍ ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې پولیس وایي له تیرو دریو میاشتې معاشونه نه دي اخیستي چې له کبله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. دوی وایي له تیرو څو میاشتو ورته ویل کېږي چې د بایومیټریک پروسه پیلېږي چې ورسره به د دوی معاشونه پروسس سي. په دې اړه تفصیل د روح الله نوري په راپور کې.
د نورستان ولایت د اکثر ولسوالیو ملي پولیسو د څلورمه میاشته چې معاشونه یې نه دي اخیستي. د نورګرام ولسوالۍ امنیه قومندان اختر محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته پولیسو ته د معاشونو نه رسیدو د ستونزې په اړه وویل.
تنخواه د درې میاشتې د څلورم میاشت شروع دی نه مې دي اخیستې او بایومیټریک د پاره د موضوع درولی.
موږ هڅه وکړه چې په برګي مټال، کامدیش، منډول او دواب ولسوالیو کې پرتو پولیسو سره هم په یاد ستونزه خبرې وکړو، خو هغوی سره د تلیفون په وسیله په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د واما او وانت ویګل ولسوالۍ او مرکز پارون پولیس بایومیټریک شوي او نور ټول له یادې پروسې پاتې دي او غوښتنه یې دا ده چې څومره زر کېدی شي باید ټول پولیسي بایومیټریک شي او معاشونه ورکړل شي.
د نورستان هغه بعضې سیمې چې ډېر لرې پرتې علاقې
دي الته د پولیسو بایومټریک نه دی شو لکه د کامدیش ولسوالی برګ مټال ولسوالی دواب او منډول ولسوالی او نورګرام ولسوالی الته د پولیسو بایومټریک نه دی شو تنها په مرکز و ما وایګل کې د پولیسو بایومټریک شو وختونه مدد چې دولت باید سہولت برابر کړي چې هغه بایومټریک شي په دې سختو شرایطو کې هغه وظیفه هم اجرا کړي او معاش مرته ملو نشي نو دا به نه انسان
د یادونه ورد چې د هیواد په اکثر روسي مو کې خیالي پولیس خیالي خون کې خیالي معلولین او د دولت په هر برخه کې د خیالي کارکونکو په نوم مسولینو معاشونه اخستل همدې خبري وسنې حکومت مجبور کړ چې ټولو کارکونکو ته د بانک للارې معاشونه ورکړي او د بایومټریک په وسیله خپل دفترونه او صفونه له خیالي کسانو خلاص کړي او د دولت بودیجه محفوظه کړي
ومردل چې په نورستان کې پولیس شکایت لري چې له تیرو دریو میاشتې ماشونه نه دي اخیستي چې له کبله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر مسله او د افغانستان د سولې پر پروسه د ناټو په مقر کې هم بحثونه کیږي. نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د 9 غړو هیوادونو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. احمد شیبر په بروکسل کې دی چې د ناټو دغه غونډه تعقیبوي. شیبر صاحب، تر اوسه پورې د دې غونډې د جریان په اړه کوم معلومات راکړي چې د افغانستان پر وضعیت یا پر افغانستان تر اوسه خبرې سی بیا کیږي؟
مننه سالی صاحب. د ناټو د 9 غړو هیوادو دفاع وزیرانو نن د هغو هیوادو له دفاع وزیرانو سره د افغانستان په ارتباط غونډه وکړه چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم ګډون کړی و. د غونډې برخوالو افغانستان ته د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو بهرنیو سرتیرو د لیږلو موضوع وڅېړله. همدارز له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال وروسته د مرستو پر مسلې خبرې وشوې، خو د دغه پریکړو او د دغه څېړلو د دې لپاره چې د تړلو دروازو تر شا دا غونډه وه، تر اوسه پورې معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په همدغه شیبه کې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د ناټو عمومي منشي خبرې غونډې ته حاضري شي او په څو شیبو کې په خبرې غونډه کې د دغو غونډو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. البته یو یادونه وکړم چې د ناټو عمومي منشي پرون هم دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو مسله او د افغان ځواکونو سره له 2000 کال وروسته تر 2040 کال پورې به موافقه شاید د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وشي، خو روسي پریکړه به 15 وروسته د ناټو د مشرانو په غونډه کې همدلته په بلجیم کې کیږي.
ډېره مننه احمد شیبر. په بروکسل کې ومردل چې نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د 9 غړو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه لري. د دفاع وزارت سرپرست ویاند بریډ جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو په دې غونډه کې د افغانستان پر سوله او د ملي دفاعي ځواکونو پر ملاتړ بحث کیږي.
پدغه جلسه کې سه ټول د ناتو وزیران اشتراک کوي. د افغانستان د ملي اردو د حمایت په مورید او همدارنګه د صلح په مبارکه هم ځینې مسائل حالته بحث کیږي او هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډیر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2040 پوري د موږ ملي اردو په خپل پخو کې ودرېږي.
د اوس لپاره د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې نږدې 14000 بهرني سرتیري دی را دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلان وایي که حکومت ورته د زیربنا او بازارموندنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې نه کړي، د افغان میرمنو تولیدات به له سختو ستونزو سره مخامخ سي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د لاسي صنایعو تولیدونکو ښځې له حکومت غواړي چې د دوی د تولیداتو د ښې پیژندنې لپاره دی په هیواد کې دننه او بهر منظم نندارتونونه جوړ کړي. د خزو د لاسي صنایعو د یو تولیدونکي شرکت مشر فلورانس د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان مېرمنو د لاسي صنایعو او د ځینو میوو کرنیزو محصولاتو او لبنیاتو د پروسس په یو نندارتون کې ازادي راډیو ته وویل
که نمایشگاه داشته باشیم خوب است فروش ما، اگه نمایشگاه نباشه و بازار هم
دی وویل که نندارتون ولرو بیا مو خرڅلاو خوبی که نندارتون و نلرو بازار هم نلرو او تولیدات مو نخرڅیږي دومره بودیجه مونږ نه لرو چې کارګر ورته ونیسو او له یو ځای بل ته انتقال کړو که د ښځو د تولیداتو لپاره یو ځانګړی ځای موجود وي خرڅلاو به مو ښه وي
فروشاته مو خوب دیگه
د زیربناو مسلکی ظرفیتونو او د افغان مېرمنو د لاسي صنایعو او د ځینو میوو او ځمکنیو محصولاتو لپاره د مناسبو ځایونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین یې په ګوته کوي د دغه خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې 855 مېرمنې رجستر شوې چې د هېواد په 14 ولایتونو کې په لږو مالي او مسلکي امکاناتو یو شمېر تولیدي شرکتونه فعال کړي دي په دغو شرکتونو کې لاسي صنایع تولید او ځینې وچې میوې او ځمکني محصولات پروسس او د خرڅلاو لپاره د هېواد بازارونو ته وړاندې کیږي دغه خونه وای په دغه تولیدي شرکتونو کې سکم نه حاصل وي غزرو مېرمنو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابرې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان شاوخوا 40 کلنو نامنیو د نارینه و ترڅنګ ښځې هم ځپلي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخې کړي دي افغان چارواکي د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د وړاندیزونو په اړه وایي چې د افغان مېرمنو د سوداګرۍ وده او پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سوداګرو ښځو سره د حکومت د مرستو د پلانونو په اړه وویل د وبل د حکومت ټول ارګانونه دي د سوداګرو ښځو غږ واوري په ټولو بهرنیو نندارتونونو کې 30% ښځې ګډون لري د حکومت ټول ارګانونه مکلف دي چې د افغان مېرمنو تولیدات له ټاکلې بیې نه 30% لوړ واخلي په خاطر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د حکومت اړوندو ارګانونو ته په کار ده چې د هېواد د سوداګرو ښځو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې کړي تر څو د دوی تولیدات د بهرنیو مارکیټونو جوګه شي خان محمد سیند آزادی راډیو کابل
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې لپاره چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه خوندي پاتې سي د موافقې پاتې غړي باید د ایران اقتصادي زیانونه جبران کړي ملالی بشیر او نور تفصیل
د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف ویلی چې د امریکا د سرزوري تاکتیکونو د مخنیوي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې د ایران د اقتصادي زیانونو د جبران کولو لپاره دی د نړۍ قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقه تجمن پاتاسي دا خبره ظریف په ولیک کې کړی چې د پر ټویټر پاڼه د پنځشنبه په ورځ خپور شو جواد ظریف ویلی د موافقې د خوندیتوب لپاره حتمی ده چې د موافقې نور غړي هیوادونه دي د ایران هغه اقتصادي زیانونه جبران کړي چې له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو او پر تهران د نورو بندیزونو لګولو په نتیجه کې ایران ته واوښتل د ویلی چې ایران اوس ګوري د موافقې پاتې غړي هیوادونه څه ډول هغه ګټې تضمینولای سي چې د موافقې په نتیجه کې باید د ایران خلک ورڅخه برخمن وي جواد ظریف همدارس خبرداري ورکړی چې که ګټې خوندې نسی ایران حق لري چې له موافقې څخه د امریکا د وتلو په نتیجه کې اقدامات وکړي د ظریف دا غوښتنې په داسې حال کې د چې یو شمیر شرکتونو اعلان کړی چې له ایران به ووځي که نه د سرغړونې په صورت کې به د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې میلیاردونه ډالر جریمه سي هغه شرکتونه چې په بشپړه توګه یا نیمایي وتلو خبره یې کړې ده ټوټال رینالټ ریلایانس الایانس ډیزی بانک دانسکی بانک بی سی پی مارسک او کی بی سی دی د څېړونکو د اټکل له مخې د دغو شرکتونو د وتلو په صورت کې اقتصادي زیانونه تر میلیاردونو ډالرو رسیږي یوازې د ایران د خامو تیلو بازار ته شاید د صادراتو او عوایدو په برخه کې له کال 10 میلیارد ډالر زیان ورسیږي په لیک کې د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د ده په وینا د واشنگټن د سرزوري تاکتیکونو پر وړاندې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په چین کې د جون په 9 او 10 نیټه د شانګهای همکاریو سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه له ایران او منځنۍ آسیا سره پر اقتصادي اړیکو پراخولو متمرکزه ده. ایران د دغه سازمان ناظر هیواد دی. ویل کېږي د روسیا او چین د مشرانو په حضور کې شایع د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه هم خبرې وسي، خو د ایران اټومي موافقه د رسمي خبرو په اجنډا کې نه ده شامله. د چین ولسمشر شي جین پینګ به د سرمشریزي په څنډه کې له روحاني سره وویني.
د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي چې له خپلو متحدانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. ایمانوئل ماکرون ویل دی او د کاناډا صدر اعظم جوستن ترودو به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې پر خپلو متحدي هیوادونو د تجارتي تعرفې وضع کول د دوی ترمنځ پر تجارت ناوړه اغیز کولای سي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې له خپلو متحدانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. ماکرون وویل که امریکا داسې وکړي نو د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې جی او د نورو غړو لخوا به له انزوا سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د جی او ټولنې د غړو هیوادونو سرمشریزه نن او سبا د کاناډا په کیوبک ایالت کې جوړه شي. ښاغلی ماکرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون کاناډا ته له روانېدو مخکې په یو پیغام کې ولیکل چې ولسمشر ټرمپ حتما نه غواړي چې هیواد یې منځوي شي، خو که اړتیا پېښه شي نو د ټولنې پاتې غړي به هم د یوې شپږخیزې موافقې له لاسلیک کولو ډډه ونه کړي. ماکرون لیکلی چې د جی او پاتې شپږ غړي په یو رښتینې نړیوال قدرت بدل شوي دي او امریکا باید دا خبره هیره نه کړي چې دا هیوادونه په ګډه د امریکا په پرتله لوی مارکیټ جوړولی شي. ولسمشر ټرمپ د ښاغلي ماکرون د پیغامونو په ځواب کې پر ټویټر ځوابي تبصرې ولیکلې. هغه په خپلو تبصرو کې ویلي دي چې دای په کاناډا کې د جی او په غونډه کې د تجارت په برخه کې د خپل هیواد د ګټې لپاره ګډون کوي، ځکه د په وینا له نورو هیوادونو سره تجارتي موافقې ټولې د امریکا په تاوان دي. ښاغلی ماکرون د جی او د سرمشریزه کوربه هیواد کاناډا ته له رسیدو وروسته له ولسمشر جاستین ترودو سره د کتنې پر مهال وویل د دوستانو ترمنځ باید تجارتي جګړه نه وي. ښاغلی ماکرون څرګنده کړه چې د جی او له سرمشریزه مخکې به د برتانیا، ایټالیا او جرمني له مشرانو سره هم وګوري. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاطری زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته څنګه هم او سلامونه ورته وایم کارکوونکو ته. وروسته تر سلامه دغه پیشنهاد چې افغاني صاحب کړی دی د اختر په باره کې ده او دا وړاندیز دی او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښ دی چې دا یوه تبي که لس ورځې وربند د طالبانو سره هغه دا څلوېښت کاله چې داسې خبره چدر وسنه وکړي او خدای تعالی دې وکړي چې طالبان یې هم ورته راعملي کړي په دا لس ورځې کې چې دا وربند وسي نو به د مسلمانانو زړه ته ولویږي. د افغانانو چې یو وخت سوله راتلونکی ده په دا رقم باندې چې دوی یو لږ لږ ترک کوي او لږ لږ د څراغ رڼا معلومېږي نو بیا زموږ زړه ته لویږي چې انشاءالله سوله راتلونکی چې د خدای تعالی د سوله راولي د دې روزې په برکت. والسلام.
سلامونه. د ما نوم ګلرحمان افضلی وردګ دی. زه د ایران څخه خبرې کوم. زه خپل سلامونه د افغانستان ټولو هیوادوالو ته او د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړه چې دغه مبارک میاشت د روژې د افغانستان د سولې وګرځي. او ښاغلی محمد اشرف غنی صاحب ډېر ښه پیغام کې ښودله پر دې ازادۍ کې. ما واورېدل چې مخالفین د نور آتش بس وکړه او غوښتنه یې وکړله. موږ ډېر خوشحاله شو. انشاءالله رحمان د ټولو افغانانو دغه آرزو ده چې په افغانستان کې سوله راشي او طالبان هم سولې ته غاړه کېږدي او دغه جنګ چې هر چا په موږ باندې تپلی دی او دغه نور په افغانستان کې ختم شي او هر افغان دې په دې باندې پوه شي چې د جنګ د لارې هېڅوک نشي کامیابېدی. موږ باید سولې ته، پرمختګ ته مخه کړو. په افغانستان کې سوله وغواړو، په هر ولایت، په هر ولسوالۍ، په هر کلي کې. دا یو ډېر ښه پیشنهاد و د ښاغلي محمد اشرف غنی صاحب د رادیو ازادۍ نه. ډېره مننه ترې کړم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سنگاپور غواړي سږ کال د نړۍ تر ټولو د اوږده هوایي سفر ریکارډ ټینګ کړي. نور له اسمت سروان اوري.
سنگاپور غواړي چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارډ ثبت کړي. دا پرواز به چې 8:15 بوي د سنگاپور له چانګي هوایي ډګر پایل او د نیویارک په نیویارک هوایي ډګر کې پایته ورسیږي. د سنگاپور هوایي شرکت وایي په نړۍ کې تر ټولو د اوږد او بې وقفې هوایي سفر خدمات یو وار بیا د اکتوبر په میاشت کې پیلوي. عموما په اوږدو سفرونو کې الوتکې څو ځایه په هوایي ډګرونو کې تم کیږي. حاضر دمه تر ټولو د اوږد الوت ریکارد قطر ایرویز ثبت کړی دی چې له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې و. د سفر 12:40 دوام وکړ. د سنگاپور او د امریکا د نیویارک په هوایي سفر کې به له 350-9 ULR الوتکې کار واخیستل شي. په دې الوتکه کې 101 سپرلۍ ځایی شي. د سنگاپور هوایي شرکت له 2004 څخه تر 2014 پورې هم غوښتل چې همدومره اوږد او بې وقفې سفر وکړي، خو د دې لپاره چې د دې هوایي شرکت عواید تر اټکل کم شول پرواز لغوه کړ.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د ناتو عمومي منشي یو ور بیا وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ او له هغوی هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته انکیني یان سلتنبرګ. دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مخر کې د افغانستان په اړه د دې تړون او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبر اعلان ته وکړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن بیا چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای پر وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د حملو بندول به د دوی ځواکونو ته د ښه امکانات برابر کړي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت پر ډلې یا داعش حملې سخت کړي. په لغمان ولایت کې په یوه موټر سایکل د ځای په ځای شوي ماین په چاودنه کې لږ تر لږه 4 وژل شوي او 12 ټپیان دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د مولوي محمد یونس شمخیل په ګډون 4 وژل شوي او 12 ټپیان دي. د هرات په شندن ولسوالۍ کې بیا په یوه جمعه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې 2 وژل شوي او 9 ټپیان دي. مخکې دي 9 د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د هرات د امنیت قومندان عبدالوکیل وطن یار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو چې شمیر 12 ته رسید نن غرمه مهال پر دې جمعه حمله وکړه او وروسته په تیښته بریالي شول. د سوریه د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوه سیمه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. دا خبره د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې ده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي. د فرانسې ولسمشر پرون د متحدو ایالتونو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ورپسې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځنګړې لړۍ یو بل برخه هم خبرو. خو تر هغه مخکې بل راپور راخلو. په 1994 میلادي کال کې د قزاقستان، قرغزستان، چین، روسي او تاجکستان ترمنځ د پولي د امنیت لپاره د شانګهای 15 په نوم یو توافق رامنځته شو چې وروسته د شانګهای همکاري په سازمان بدل شو. دغه سازمان نن په سیمه او ټوله نړۍ کې د پراخې کچې د پلانونو لیدلوري لري چې اقتصادي برخې ډېره قوي ده. نور تفصیل له ملالی بشیر څخه.
تاکل سوی ده ده جون پنهمه او لسمه نیتا ده چین پا ساحلی شار قینداو که ده شانگهای همکاریو سازمان غنده جوڑه سی. پا دی سازمان که ده چین او روسیه ترچنگ قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان، پاکستان او هندوستان غری توب لری. ده سازمان پا رسمی توگه پا 2001 کال که جوڑ سو چه تردیه مخ که زین غری هوادونه پر سرحدونو دستونزو ده حل او تروریزم پر ولاندی ده مبارزه لپاره سر را طول سوی و. خو وروسته له هغه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته ننوتل، په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ کمولو په خاطر دغه سازمان رسمي بڼه خپله کړه. په وروستیو کلونو کې دغه سازمان پر اقتصادي برخه ډیر تمرکز کړی، لکه د چین د یو کمربند یوې لارې چې پکې ترانزیتي مرکزونه هم رول لوبوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تیره اونۍ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وویل چې په قینګداو کې د شانګهای همکاري سازمان غونډه به د یو کمربند یوې لارې پر جوړولو تمرکز کوي چې په سیمه کې اقتصادي همکاري زیاته سي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د آسیا د برخې رئیس جانتن هلمن له قول لیکلي چې هندوستان دې خبرې ته شایي خوشبیني ځکه څرګندونه کړې چې په آسیا کې د نفوس په برخه کې د چین یوازینی سیال دی او د دې سازمان لغړی هیوادونو څخه یوازینی هیواد دی چې د یو کمربند یوې لارې نوښت لملاتړی ډډه کړې ده. اسوسییټډ پریس د څېړونکو له قول لیکلي د دې لامل شایي پر چین د هندوستان بې باوري هم وي، ځکه دوی د مالیا د لانجمن سیمې په خاطر په 1920 کال کې جګړه هم کړې ده او تیر کال د دواړو هیوادونو ځواکونه لس اونۍ د جګړې لومړۍ کرښې ته آماده وو. روسیه که څه هم لږ څه د یو کمربند یوې لارې نوښت منلی، خو دغه هیواد غواړي په سیمه کې د اروپایي آسیایي اقتصادي ټولنې رامنځته کولو سره خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي. څېړونکي وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه هم مسکو ته نږدې کېږي، ځکه نه غواړي په بشپړه توګه د چین تر نفوذ لاندې پاتې سي. ویل کېږي هندوستان به په امنیتي برخه کې پر خپل ګاونډي او د چین پر نږدې ملګري هیواد پاکستان ټینګار کوي چې د هغو سختریزو ډلو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي چې په هندوستان او افغانستان کې حملې کوي. افغانستان په دغه غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. ستاسو د خوشي په هیله د نن ورځې پروګرام کې مو د کندهار د اوسیدونکو ستونزې او شکایتونه د دغه ولایت له مسولینو سره شریک کړي دي، ځکه په تیرونیو کې ډېر شکایتونه موږ ته د همدې ولایت څخه راغلي دي چې د خبرونې د وخت سره سم مې ځینې پوښتنې د بیلګې په ډول د کندهار د والي ویان داود احمدي سره شریکې کړې. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د والی ویان شغلی داود احمدی ستاسو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منل. د کندهار د یو شمېر اوسیدونکو ستونزې به ستاسو سره شریکې کړو. لومړی یو ورور دی چې دوی د اوبو څخه شکایت لري، البته یو نه دوه پیغامونه دي چې عین مشکل لري. د دواړو ژغونو به پرله پسې واورو.
محمد حسن شریفی اما زموږ په کندهار ولایت پنجوایی فورسوالی که ده اوبو زیاد مشکلاتی نو ده دولتی چارواکو سخخیل کوچی زموږ ده اوبو مشکل را حل که وستدام.
بله، ده دوام دوست مداسی وی
دو دکندار والا تپنجوایی و لسواری ده سلاوات و کلی سن جبلا خبر خوم موش با ده سلاوات و کلی که بیخی به اوبو سر دیر پا تکلیفی و ده اوبو گول و پرشل متره پا کنزی ویش متره ده اوبو گول دی بلا با غن و ده خوم ده اتلاف تزی دی ده خو خراب چیز خراب چیز شنگو با نسکی ده کوله مزد حکومت سخه ده هیل و عرضوله که موش تب برمی اوی لدیندار و برمی را توی مزد بیر خوشحال و سلام.
بله احمدی صاحب، د دې دوستانو پښتون تاسو جواب لري.
بله، متاسفانه چې سږ کال په کندهار او هیواد کې وچکالي ده. په تېرو کلونو کې به په کندهار کې د دهلې بند چې دی د دې کاسه به ډکه شوله او بیا به پرچاوه وختي واوښتله. بند به د بند اوبه به بندې وې او پرچاوه به واوښته، د هغې نه به خلکو استفاده کوله، باغونه او ځمکې به ورباندې خړوبولې. خو سږ کال متاسفانه چې د نوو رښتونو له امله په دهله کې دا مشکل دی، د اوبو ستونزه شته ده. حکومت د ولایتي اداره د اوبو د ویش په تنظیم باندې مصروفه ده. د دوی روز مخکې هم د پنجوایي ولسوالۍ څو اوسیدونکي راغلي وو، هغه د کندهار د والي ښاغلي زلمي استاد سره وکتل. هغوی بیا اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړله چې په جدي توګه د دوی مشکل ورحل کړي، او دا یو حقیقت دی چې د وچکالۍ له امله د اوبو سطحه ښکته تللې ده. د هغه کسان چې د څاګانو یا برمې درلودلې هغه اوس چې سوي دي، او په دې مورد کې حکومت هم ولایتي اداره د اړوندو مرستندویو هیوادونو هم د مرستې غوښتنه کړې ده چې د کتلو د ساو کې خلکو ته برمی وي او همدارنګه چې د اوبو مشکلې ورته حل شي.
بلې مننه کوم. د یو بل اوریدونکي مشکل او ستونزه به هم واورو.
زه د کمنار والا د سن والا کته خبرې کوم. ما د حکومت څخه دا خواهش د اوو میاشت تر اوو میاشت تېرې زموږ د ترافیک پولیس ماشینه نه دي حواله کړي. روژه ده د ترافیک پولیس ټوله پر مشکل کې دي، ډېر سخت مشکل کې دي. زه د حکومت څخه دا غیله کوم چې دا ماشینه دې حواله کړي.
احمد صاحب، چون مسله د ماشونو ده، د یو بل دوست پیغام ما ورو چاغوی هم د ماش څخه شکایت لري او دا پیغام راستاله ده، بمور بیا دواړو ته جواب ورکړي.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت د تنظیمین هیر د نورانینی د اتخان منځنۍ ښوونځي خبرې کوم. موږ دا مکتب چې تعلق دوی د شپږو میاشتو کې زه خپل د کوم منظم ازما خپل د وروسته پر یو ورته تنخانه د دې دا اوس کم مسلمانی د پکې زختل د کور آیات یو ورته بزانه لرو. زه جناب رئیس صاحب هله کوم چې لازم کار وکړي، فکر وکړي چې وکړو ورودان.
احمد صاحب،
د دې دواړو خبرې مې واورېدلې چې یو زموږ امنیتي ځواکونه منصوب و، البته پولیس بل هم د معارف کارکوونکی و. دا یوه ستونزه د پولیسو د معاش په تاخیر کې متاسفانه شته ده، چې هغه هم دا د نوي سیستم یا د بایومیټریک کولو مشکل دی. هغه هم د کورنۍ چارو وزارت هم دفاع وزارت چې دغه سرحدي پولیس او امن اعظم پولیس هم اوس دفاع وزارت ته راوښتي دي. نو د هغوی او همداراز زموږ د امنی پولیسو ماشونه ځنډېدلي دي. دوی د بایومیټریک لپاره کوم مسؤلین چې رالېږلي دي یا کوم تخنیکي خلک چې رالېږلي دي، هغه یو ټیم د درې نفره دي. اوس دا درې نفره او د زرګونو پولیسو بایومیټریک کول دا ډېر کم دي. موږ د تېره جمعه هم د استاسو د لارې د ولایت په ولایت خپرونه کې هم دا مسله توضیح کړه، دا واضح کړه چې د کورنیو چارو وزارت محترم رهبري دی د کندهار ولایت پولیسو ته جدي توجه وکړي او هغه د بایومیټریک ټیمونه چې دي هغه باید دلته په کندهار کې زیات کړي تر څو د پروسه چټکۍ مخته ولاړه شي. او همدارنګه دغه د بایومیټریک پروژه چې ده، دوی دلته ډیټابیس ورته جوړوي په کمپیوټر کې، بیا دوی هغه مرکز ته وړي. دا به نور هم د پروسه اوږده شي. دا واقعا زموږ پولیس د ستونزو سره مخامخ کوي او وسن مخ دي. نو د کورنۍ چارو وزارت ته مداخله ده چې ژر تر ژره دغه د بایومیټریک ټیمونه په کندهار کې ښار او اوزو او ولسوالۍ کې زیات کړي چې د بایومیټریک پروسه ژر ختمه شي او پای ته ورسېږي او د پولیسو زموږ د وطن د ساتونکو ماشونه حواله کړل شي. او د معارف په اړه باندې درته وایم، په معارف هم په دغه موضوع باندې د بایومیټریک په سیستم په موضوع باندې مصروف دی. هغه هم په دې باندې کار کوي، ځکه چې هلته مرکز سره دا شکونه و چې په ځینو ولایاتو کې کېدای چې د خیالي مکتبونه خیالي معلمین موجود ولري یا خیالي پرسونل موجود ولري، خو هغه هم داسې په سړه توګه روانه ده پروسه یې. نو دا یو مشکل دی د ماشو د دغه په اړه. نو په دې اړه باندې زموږ د ولایتي ادارې غوښتنه د مرکزي ادارې نه معرف نه د کورنۍ چارو محترم وزارت او د معرف د محترم وزارت ته مو هیله دا ده چې دوی دا پروسه ګړندۍ کړي. دلته د کندهار ښار په امنیتي اوزو په مکاتبو کې او بیا په ولسوالیو کې تر څو دا خلک خپل ماشونه واخلي.
بله مننه کوم. احمد صاحب، مخکې یو پولیس سرحدي پولیس چې د معاش مشکل اوس بیا د کندهار ځینې اوسېدونکي په خپله د پولیسو د چلند څخه شکایت لري، د دوی څخه به یې واورو.
رحیم الله یم، د کندهار څخه نظام لته والی دی. دلته په کندهار کې ځینې پولیس چې د خلکو سره بد وضعیت کوي، د خلکو هېڅ احترام نه ساتي، نه د سپین ږیري، نه د ځوان، نه د ښځې. خلک بې آبه کوي، خلک وایي، خلک ترټي. نو څو ورځې مخکې د روژې څخه آخوا راته چې مخکې یا زه خپله ووللم، ویل ورته ولې تذکره نه ده ټپه کړې. دغه زما اواز ولسمشر ته سنور لوړپور چارواکو ته وسوي اصلاحات پکې کې راولي. دا خو خلک او د خلکو او د حکومت ترمنځ ډېر واټن رامنځته کېږي، نام نه کېږي.
بعد سلام امیر دا پیغام دی چې په جړې پنجوایي کې غله ډېر شوي دي. د لوړپور چارواکو هم دا هیله ده چې دا غله ورک کړي او غله ګډه پوستو والا دي.
بل احمدی صاحب، د خلکو ته تاسې څه جواب وایئ؟
زه اول اوریدونکي خو دا معلومه نه شوله چې د ده سره څه وخت چیرې په کوم ځای کې پولیسو بد چلند کړی دی وهلی دي. ده باید اواز یې کړی وای چې بیا زموږ د امنیت قمانداني په هغه باندې اقدام کړی وای او هغه موږ پیغام امنیت قمانداني ته رسولی وای. او دوهمه خبره دا ده چې په د ژړۍ په ولسوالۍ کې د یاده کله دلته غله ډېر شوي دي او غله په خپله پولیس دي. زه دې ورور ته په ځواب کې داسې وایم چې نن سبا خو دغه تور لګول ډېر اسانه دي. کاشکې دوی داسې ثبوتونه ولري. هغه په خپله زموږ د ولایت مطبوعاتي دفتر ادرس ته یې راولېږي او د مجازي نړۍ د مطبوعاتو خو ازاده ده، هلته دې اسناد دغه کړي. خو زه فکر نه کوم ولې پولیس چې دي په هغه په خپله باندې د خلکو د آرام امنیت او د خلکو د آرام ته د آرام ژوند برابرولو په برخه کې هغه خپل سرونه قربانوي، خپل ځانونه قربانوي، هغه د شپې او د ورځې د خلکو د امنیت په تامین کې اخته دي. نو کېدای شي داسې کومه مسله د دوی تر مابانې راپېښه شوې وي چې په ځینو وختونو کې متاسفانه داسې کړنې کېږي. خو دې کاشکې چې هغه د لومړي ورور دا یاد کړی وای او منطقه یاده کړی وای، موږ به یاداشت کړی وای، اوس به عجل د امنیه محترم قمندانۍ ته ورکړی وای او بل ورور هم پکتا خپل ځخ پورته کین. داسې یو تور غونډه وکړه کچېری چې دوی داسې په مستند هغه باندې خبرې کړې وای. دا ښه خبر ده ویل چې هلته په غلا ډېر شوي دي او غلا هم په خپله پولیس دي. نو دا نسې کېدلی ولې خو په هر کار شی چې دي دلته نظام دی، دلته عدلي او قضایي ارګانونه دي، هغه ثبوتونه غواړي. د هر څه لپاره باید ثبوت موجود وي. نو زه زما د دې ورور نه هیله دا ده چې که داسې دغه لرې دي، دوی باید ثبوت وړاندې کړي.
بله مننه. او دغسې د سړکونو د ستونزو څخه هم خلک شکایتونه کوي، خو موږ به د بېلګې په ډول د یوه اورېدونکي آواز واورو.
ما دغه پیغام دی چې دغه د کندهار د لوولې په سیمه کې یو پلا دغه سړکانې سره سموله ټولې کوڅې سره ونړولې. اوس بېرته کار درېدل دي. موږ ډېر په تکلیف یو، ټول څه خرابې ولاړې. موږ د کندهار د ښاروال سزا غوښتله ده چې دا کارونه دې بېرته شروع کړي. موږ بېخي په تکلیف په داسو کې دا سړکان دي. باقي دا تجربه تر اخره چې اوس ولاړ دي. دغه د کندهار د ښاروال سزا غوښتنه د خدای په لاس کې چې دا پیغام و نورو خلکو ته ورسوي.
احمدی صاحب، دوی ته ستاسو څه وخت دی؟
د کندهار ښار د انکشاف لپاره کندهار ښاروالي پراخ پلانونه لري. لکه دوی چې وویل چې هلته کوم ځایونه نړېدلي دي یا د استملاک پروسه روانه ده، هغه یو په بل پسې هغه کوم ځایونه چې په ماستر پلان لاندې راغلي دي یا بعض ځایونه چې دولتي حکومتي ځمکې دي، هغه مثلا په هغو باندې خلکو کورونه جوړ کړي دي. نو اوس هلته ښاروالي اصلاحي پروګرامونه تطبیقوي تر څو خلکو ته بیا د ملکیت سند ورکړي او د خلکو کوم دغه چې دی چې دوی اوس ورباندې اوسېږي هغه ارزښت پیدا کړي. نو دا د ښاروالۍ په پلان کې شامل دي. یوازې د هغه لوولې سړکونه بلکې د ښار د ټولو په سړکونه چې د اوسم جدي کار ور باندې روان دی. د اوسم دوی د مختلفو سیمو کې
د کوڅه او دغه اصلي فرعي سرکونه ترکید لاندې لري، نو دوی زموږ نوبت ورسېږي.
بله بیا هم مننه کوم احمدی صاحب، چون ستونزې ډېرې دي، موږ د بیلګې په ډول یوه یوه راخلو، ځکه غواړو چې ټولو دوستانو ته هم وخت ورسېږي او بېلابېلو برخو ته نوبت ورسېږي پر هغه باندې خبرې وکړو. دغه بل دوست به راواخلو چې دوی بیا د روغتیا په برخه کې د روغتونونو د مسؤلینو څخه شکایت لري.
سلامونه او نیکی هیلی عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه یوه پوښتنه او غوښتنه مې د مسؤلینو څخه دا ده، زه اوس دوه نیمې بجې دي په میرویس روغتون کې راغلی یم، چې دلته تر پښه مې ډېره خوږ ده. تر دوه نیمې بجې د دردو څخه په عذاب راغلی یم، چې همدا اوس مې د نوکریوال ډاکټر پوښتنه وکړه. وایي ډاکټر دیده دی او ستا کار اوس نه کېږي، ته خو دونه عاجل مریض نه یې. نو ما چې زه عاجل مریض نه یم، زه د بجې باندې څه کوم؟ راځم دلته د مور او میرې چلند هغه څه دی چې د غریب ولس ژوند یې یو څه تهدید لاندې راوستل دی. زما تقاضا دا ده چې دغه اواز تر ټولو ورسوي، دا چې زه په حقوقي اړخ کې ډېر پوهیم، دلایل ویلی سم. دی ما ته دغسې د ده وضعیت په دغه ډول وي چې زه جوابېږم، نو دا یو خوار بېچاره چې په قوانینو هېڅ بلد نه وي، څه د ازادۍ راډیو شمېرې او نورې ورسره نه وي، دا نورو به څه حال یې. بیا هم تقاضا کوم د صحت په برخه کې کنداریان ډېر مشکل لري، او د شپې په سیستم کې د دغه ډاکترانو چلند چې زما سره داسې و پر نورو یې توسې وارزوي. وسلام
احمد صاحب.
په روغتیایي برخه کې رښتیا هم ستونزې شته دي، او هغه خپل علتونه لري. مهم علتونه یې دا دي چې یو خو د میرویس افزوی روغتون چې دی، هغه د دغه حوزې په سطحه باندې کار کوي، او ناروغان د حوزې په سطحه ورته راوړل کېږي، حتی تقریبا د غزنی او د دې منطقو نه. چون کندهار د پاکستان سره سرحد لري، نو دلته د روغتون چې دی د لرې ولایتونه چې دلته دغه راوړي، دوی په دې نیت باندې خو چې خپل ناروغ کوټ ته انتقال کړي یا داسې بیا چې دلته وګوري، نو په میرویس روغتون کې بستر کې. دلته لوی مشکل، لوی پرابلم د طبي کارکوونکو یا طبي پرسنل د تشکیلاتو دی. هغه د 1550 د کلونو تشکیلات دي، او حال دا چې په ټول هیواد کې د افغانستان اوسنی نفوس په د ښارونو پراخوالی، د ولسوالیو پراخوالی، د نفوس زیاتوالی، او بیا د میرویس روغتون په داسې حالت باندې بدلېدل چې هغه د حوزې په کچه باندې کار کوي، مریضان ورته راوړل کېږي، نو دا پرسنل ورته کم دی. نو موږ په وار وار باندې د ولایتي ادارې، د امیر روغتیا ریاست، د امیر روغتیا وزارت څخه هیله کړې ده چې د دې روغتون، نه یوازې د روغتون بلکې ټولو دولتي ادارو تشکیلاتو ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې دا تشکیلات مثلا د 150 کلونو هاخوا د تشکیلات دي، او دا د اوسني نفوس او دغه ته رسیدګي نه شي کولای. نو دا ستونزه به خود کله کله وي، شکایتونه وي، خو دا موجوده طبي پرسنل چې دی هغه په ټول توان باندې، په ټول دغه باندې موږ له نږدې دا موضوع څارلې ده. البته د نړیوالو ادارو په مرستو باندې دوی د هیوادوالو په خدمت کې دي، خو کله کله استثنا هم داسې ستونزې رامنځته کېږي. نو په هغه کې بیا بعض دوستان ډېر ژر ګیلمن وي. زه فکر نه کوم خو دلته یو په هغه اوس وخت کې خو روژه هم ده، کله چې ډاکټر به په دغه وخت کې نو کلیوال ډاکټر یا نرس پر لمانځه ته تللی و، دیویده مسئله خو به نه وي، خو هلته خو بیا نو نور مریضان هم وي، هغه هم په تکلیف وي. یعنی هغه څه چې ډاکټر توصیه کوي، زموږ متاسفانه بعض دوستان مو دا مشکل لري چې ډاکټر څه چې ورته توصیه کوي دی هغه نه غواړي. دی وایي چې زما په خوښه باید ته ما ته رسیدګي وکړي. نو هغه نو که چیرې وایي چې دی ډاکټر وایي، نو بیا یې ولې ډاکټر ته مراجعه کوله؟ دا دا مشکلات څه دي چې موږ عملاً له نږدې لیدلي دي، خو موږ امیدواره یو چې د میرویس د یوځوي روغتون تشکیلات ډېر سي او دا مشکلات حل سي.
بله، او وروستی پیغام به د یو معیوب کنداري ورو راواخلو چې دی هم د خپل ژوند څخه شکایت لري او د حکومت څخه غوښتنې لري.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما دا مشکل دی چې زما او زما کوروالا چې یو موږ معیب یو، ما دوه درې وارې عریضې ورته کړې چې دوی ما په دا معیبینو ریاست کې نه سي. ما اوس تذکره د سرچینام کاش پر ومشلوی، اوس زه غواړم چې عریضه ورته وکړم، لیکن دوی ما ته وایي ستا کار نکیږي. ما او کوروالا دواړه معیب یو، موږ هیڅ خواري نه شو کولای. نو دغه مې پیغام دی تاسې پر لوړو چارواکو ته نشر کړئ چې زموږ غم ولې نه خوړه کیږي. وسلام.
بلې، حاجي صاحب، د په وخت سره که سړی وګوري د معیوبینو لپاره کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي او دا ستونزه څونه جدي ده؟
د دې ورور په پیغام کې دا واضح و نه شول چې دوی د خپل غوښتنلیک یا د خپل عریضه کومې ادارې ته وړاندې کړي. نو زما دغه دا ده چې که دوی ولایت ته دغه وکړي خپله ارتفاعنه وړاندې کړي، نو انشاءالله اطمان به هم وخوړل شي او د دوی دا چې کار نه دی څه وایي دا دلایل به هم وڅېړل شي. پخپله د کندهار والي ښاغلی ویسابه دا موضوع رئیس به راوغواړي د دوی مشکلات به ورحل کړي. دا چې هلته مشکل ول نه دی، هلته وایي هغه عوامل به هم وڅېړل شي.
بله، یو ځل بیا ستاسو څخه مننه کوم داود احمدي، د کندهار د والي ویان چې د کندهار د ولایت د اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. کور ودان،
مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، ستاسو نور پیغامونه هم را سره دی، خو د پروګرام وخت هم دومره وو، نو نور پیغامونه به پراتلونکو خبرونو کې خبره کوم. له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته سره کوي. ستاسو د نور پیغامونو په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
رمضان مبارک فلسفه او دیدی فضیلتونه علما او تاسی تاسو په مساجدو کې بیانوي او هغه تاسو ته دیدی په فضایلو کې غږیږي. لیکن روزه یوازې دا نه ده چې سړی د ښاک خوراک او جیمانه ځان وساتي، روزه کې باید سړی مانوي ارزښتونو ته قایل اوسي او د دروغ فریب او د دغه سی چارونه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغیرات راولي د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې دا یوه ډېره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي، ځان خلکو ته سپین وښیي او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو ټګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده او په رمضان کې خودی خلکو سره دروغ کول دوکا کول هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لما تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې خپله یې نه کوئ. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، د لسان حفظ کول، یعنی د هغوی ساتل د درواغو نه، د هغوی روجه ده، د لسان روجه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي.